سلامونه احمد شبریم د ازادي راډیو د سات خبرونه وړاندې کوم. په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې تیر شپه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولې. د طالبانو تر وخت لاندې باختر اټن سره میدان وردګ د مسولانو په حواله ویلي چې په نرخ د مرداد چک او جغتو ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله یو تن مړ شوی او درې نور ټپیان دي. سیلابونو دغلته لسکونه جریبه کرهنیزه ځمکه او بڼونه هم ویجاړ کړي دي. د لوګر د مرکز پل علم او محمد اغې ولسوالي شاوخوا کلیو کې هم سیلابونو خلکو ته دروند مالی زیان اړولی. د لوګر ولایتي مسؤلانو ویلي سیلابونو زرګونه جریبه کرهنیزه ځمکه او فصلونه له منځه وړي، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړي او خلک یې بې سرپنا کړي دي. په شمالي وزیرستان کې یو موټر بم برید لږ تر لږه دیارلس پاکستاني سرتیري وشلي او نه ویشت سرتیري او ملکیان یې ټپیان کړي دي. د ټپي سرتیرو شمېر لس او د ټپي شویو ملکیانو شمېر چې ماشومان هم پکې دي نولس زیات شوی. فرانس پرس اټن ته ځایي چارواکو په حواله ویلي ځانمرګي بریدګر نن له چاودېدونکو ډکو ټوکو ډک موټر د پوځ له کاروان سره وجنګاوه. تر اوسه پاکستاني پوځ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. سملاسي د برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی، خو پخوا دغه ډول بریدونه تر ډیره د تحریک طالبان پاکستان لخوا شوي دي. بل لور ته د ازادي راډیو مشال څانګه په یو بل خبر کې وایي چې نن سهار پېښور کې نامعلومه کسانو یو پولیس په ډزو وشلی. د شاپور تڼې مدد محرر اسلام مشال راډیو ته وویل چې څلوېښت کلن شاهنشاه نومي پولیس د جون پر اته ویشتمه سهار له کوره د کار پر لور روان و چې په حاجي آباد سیمه کې برید پرې وشو. د دوی په وینا برید داسې وسلوالو کړی چې پر موټر سایکل سپاره و. د دې پېښې مسؤلیت لا چا نه دی منلی. پاکستان په دې وروستیو کې د ورته ترهګریزو پیښو د ډېرېدو خبر ورکوي او د راپورونو له مخې تیر 2024 کال په پاکستان کې د ترهګریزو پیښو له اړخه تر ټولو ډېر خونړی و. په ایران کې نن د هغو لوړپوړو پوځي قوماندانانو او اټومي کارپوهانو د جنازې دولتي مراسم ترسره شول چې د اسرایل په بریدونو کې وژل شوي وو. د ایران او اسرایل په 2023 جګړه کې لږ تر لږه د اټومي چارو شپاړس پوهان او لس لوړپوړي پوځي چارواکي وژل شول. د هغوی تابوتونه د زرګونه کسانو په حضور کې د تهران د ازادۍ میدان ته ولېږدول شول. د جنازې په مراسمو کې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او ګڼو نورو چارواکو ګډون کړی وو. د ایران د روغتیا وزارت شمېرې ښیي چې د اسرایل په بریدونو کې چې د جون په 14مه پیل شول 615 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د اسرایل او فلسطیني وسلوالو ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د جرمني خبري اژانس په وینا ګوتیرش پرون جمعه ویلي چې په غزه کې بشري ناورین وحشتناکې کچې ته رسېدلی. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې په غزه کې د بشري مرستو د بشپور مرکزونو د اسرایل بریدونو زور اخیستی دی. ګوتیرش ویلي د خوړو لپاره لټه باید د مرګ په سزا تمامه نه شي. د ملګرو ملتونو شمېرې ښیي چې د تېرې مې میاشتې له وروستیو راپدې خوا لږ تر لږه 415 فلسطینیان د مرستو د بیش مرکزونو ته نږدې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. دغه مرستې د اسرایل او امریکا له ملاتړ برخمن سازمان جی ایچ ایف لخوا غزې ته رسول کیږي او دغه سازمان ادعا کوي چې حماس ډله د دوی مرستې یرغمل کوي او بیا یې په خلکو ویشي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په توګه پیژني دغه ادعا رد کړې ده.
د ژوند رنگونه خوګو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه. زه سلطان محمد سروریم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ګوکنارو په کرکیلې بندیز لګول شوې دي او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منع کړي دي، خو یو شمیر بزګران وایي وچکالی ده بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کرته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پخوانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه له موږ سره میلمانه دي. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب، بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
بلوار سره سلامونه او نیک چیلی تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ اورو.
ډیره مننه احمدی صاحب. پښتنه مو له تاسو نه دا ده چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالي له بلې خوا ده، امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیلې ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کومې ونې امکان لري چې هم د اقتصادي لنظر او هم د کارکلي د سہولت لنظر د دې کوکنارو بدل سي. انجینر صاحب احمدی مهربان سي. بله او ری انجینر صاحب احمدی زموږ پختنه مو واخسته، فکر کوم تماس سره کمزوري شوې دی. انجینر صاحب صدیقی ته باورسو، انجینر صاحب احمدی ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کی کېدای سي وضعیت مو کشي، شبکه قوي سي د نت قاتسو. انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین، موږ سره هستی؟
بله بله دارم صدا شما.
یک جهان ممنون.
بخیر خوب هستین؟
شکر است. انجینر صاحب بزرگوار، یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین. دیر مننم.
خواهش میکنم.
خوشحال هستیم، همه سلام میگن. انجینر صاحب گرامی، انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم گپ شما
گپ گرفتین. شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت.
باش. گفتم در حالی که کشتی کوکنار منع شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه برای دهقانان داشته باشیم که کدام نبات یا کدام میوه، کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددا سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدودا 75-80% مردم به کشت و زراعت اینا مشغول. با متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم، از اثر خشکسالی ها دیاغین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره. و خود شما میفهمید که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از اون کارم نشه و بدیلی به جا از اون یک نباتی که نیاز آبی و کم باشه مثل زعفران و دیگه نباتات تیپی مثل انقوزه یا هنگ که بگم، اینا میشه که به جا از استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه کشت بکنیم یا زعفران کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاغین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زعفران مثل مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوای خوب افغانستان داره که به نبات زعفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به بیشتر کشورهای صادر میشه و همچنین نبات انقوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده، بیشتر صادر میشه و خوشبختانه حال کشتی و ترویج شده به افغانستان، به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه، نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی کمه و هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب گرامی، دو نبات را که شما نام بردین، انقوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
نبات زعفران خودی که از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتون زرغون و یکی هم ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زعفران. دیگه قبلا که بود پیاز زعفران هم قیمتی بالا بود، حال چون که میفهمیم که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هر چی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاقین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که پیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختن و حالا چون که پیاز زیاد ارزش شد و قیمت کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب‌وکارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمید که این یک نبات 7 ساله‌ای که به نام طلای سرخ هم مسمی است که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمید که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاقین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتاتی که نیاز به اینا کمه از اینا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگر بله. اثرات منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجنیر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرماین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش که دارین مطرح کنین. میکروفون ستاسو خدمت کدی میربانی. اوکی گران اوریدون که دی ازادی رادیو ده دی ژوند رنگونه پروگرام، میکروفون ستاسو خدمت کدی خپل پختنه مطرح کی. بله غاگی نارازی دی گران اوریدون کی، اوریدون که ځان موږ سره وصل نه دی فکر کوم. انجینر صاحب احمدی تاسو دوباره موږ سره اتل صاحب مهربان است خپل ځان معرفي کوي او خپل کوم ځنه متعلقه نیولې دا خپل سوال مطرح کوي. مهرباني وکي
قربان سماله د خوشاله کسا شي مې شنه ورو دي چې دا کلم به من ولا
څه عبد الاحد اتل صاحب مهرباني است
قربان سم د مواد مخدر اړوند موضوع د محترم سروت.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو کرکلي منسوي دي او دوی سره باید کومک وسی وای مرسته دی موږ سره وسی کنه موږ مجبور یو چې بیا ورته مخه کو دغه بوچته.
قربان سم فرمات واکن دغه چې سلطان محمد سرور صاحب له تعریفونکو چې شکایت کوي چې بلا دي نه خلی کو خدا دې خار کو خار بار بار مخکې دې ځوانان بوخت نو کرو نه کړو خو څنګه صاحب صاحب مشکلات حل و نو چې مواد مخدر سرور سره محترمه باندې تبي دي دغه پرځای باندې وس مثال د خبرې مشته بدلی معاشات نه نړیوال را کړی دي نو دولت را کړی دي پکاتو پکادل ته پهیلمن کې کروندګر سرور صاحب دا وس چې کری کاله کې کری نو یا کاله کې دی یا ریحان دی یا جواری دی هغه بدبختانه باید داسې وامه کې شي مسئلات سمې نو تاسو ته بهتره معلومات چې وس خلک مصارف ډیر باندې کې دی یو خو وکالي د دولې پاسه کې اقتصادي ستونزې دي نو سرور صاحب موږ د خپل حکومت سره غوښتنه ده چې مثال د غزمې پمبه او ته نړیوال بازار وګوري چې د غزمې پمبه مثال جوار دی مثال ریحان دی دغه شانته نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمې حاصلات په شو باید موږ د لاسته مثال خبرې وځي هغه په کم کې باید موږ د لاسته وځي موږ بسره پلاک را جوړي سرور صاحب
مننه. کارپوهان را سره دی انجینر صاحب احمدی او انجینر صاحب صدیقی حقوقی باتمن تاسو او نورو بزګران ته سپارښتنې لري. مننه اتل صاحب چې تماس مو نیولی یو جهان مننه. احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل سوی بیا احمدی صاحب
بل یو وصل
بس اورم. اول خو دغه د اتل صاحب اندېخلو ته تاسو څه وایي؟ وای د موږ پومبا دا او جوار دا او ریحان دی وای بازار نه لري او موږ زمات پیوستلی دا و سایم تقریبا عباس دی او د کوکنارو د کارکلی وای بدیل معیشت هم څوک نه راکی.
د اتل صاحب دغه خبره بالکل تایید اوم ځکه د افغانستان صادرات ډیر کم دی او موږ هیڅ داسې صادراتي لار ما سیوا د پاکستان نه لرو چې هغه زموږ حاصلات خارجي مملکو ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو تجارانو او صنعتکارانو د غوښتنه ده چې کم څه دلته په افغانستان کې د حاصلات په شکل اخیستل کیږي یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي برابریږي هغه باید صادر شي. د صادراتو یو اساسي لار باید ورته معلومه شي او پر دې باید اساسي کار وشي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا جا اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه دا سم نه وایم چې دولت په خاص کار نه ورته کړی، دوی به خپلې هلې ځلې کړې وي. ولې تر ټولو غټه اساسي افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادرېږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې ده په زراعتي برخه کې موجوده ده، او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډېره ټیټه قیمت سره بازار ته عرضه کېږي یا په ګودامونو کې ذخیره کېږي چې هغه دوی په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار به سم شي یا به صادراتي لاره ورته ولټول شي، خو بالاخره مجبوره کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي، او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي، په خپل نامه نورو ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نور داسې اساسي صادراتي لاره نشته مچوار د پاکستان څخه. نو زه خپله شخصا د دولت څخه او ټولو هغه اماکنو و دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت په برخه کې چې کوم مشران موجود دي، دغه څخه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسي، مجلسونه وسي، د بزګر غوښتنې ومنل سي، او د هغو څخه پوښتنې وسي چې په کومه لار امکانات ته، او د دې لپاره یوازې پاکستان بدیل نه دي بلکې ډېر نور ممالک ته چې د هغو سره موږ کولی سو ښه روابط ولري، یا هوایي دهلیز له لارې یا د ترانزیت له لارې د نورو ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کړو. نو په دې سره به هم د هېواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي، او بزګر به د معیشت کاره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاري کچه راټیټه سي، او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه عملی صاحب، مهربانی استی. تخنیکی همکار می وای چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بلې،
زه حبیب الله يم د ناویره ولسوالۍ سره تاسو ته تماس کوم. او زه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام علیکم.
و علیکم سلام.
زما نه کې هلو منې. نو موضوع د تاریخو د بجل پر ما اشاره.
بلې مهرباني.
پښتنه مو دادا
تاسو خپل سحکل څه کړلې وو، حاصلات مو څنګه وو، پسې مو کې مو اوس کا دریا کرل کی کنه؟
اره کو بناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړی کېدل د شیو زېما چې بکړلې وو، هغه حکومت ته ما باندې یوړل. نو موږ غنم بل پناوي کې بل شي نشته. یو پالیزون خلکو کړلی دي اندوانو، خو هغه ولاړ بازار یې نشته، خلکو دغه شي نو خالي وته کښېنسته. او بل غنم موږ تخپله چې موږ کړلی دي، موږ حساب ورته وکړي په درې نیم سوه خپله غنم موږ ته پرېوته. یو ډی پی ام امبار موږ په اولس زره کالدای رانیسو، سپین په پنځه نیم زره رانیسو. هغه چې حساب ورته وکړي پر جری باندې موږ ته سو امبار غواړي، موږ ته پنځوس روپۍ لا نه پاتېږي، پنځوس روپۍ لا ولا سره پاتېږي. د مسلمانۍ خبره مې دا درته وکړه. د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي، غریبان خلک نه زموږ آواز څوک اوري، نه زموږ بغارې څوک اوري، نه یوه لار کې نه نړیوال اوري، نه کفر اوري، نه ولا کې اسلام اوري.
حبیب الله صاحب، څو بچیان دي کور کې؟ څومره سرخیل خانه ده؟
زما لس اولادونه دي، لس نظامن دي.
نامې خدا
او پنځه میلیون دي. نو دغه شي
لس زامن پنځه لازمن پنځل لونه پنځلس
او کوځه م کوښنیان مې دي، نور یې ژوند مې دي، تقریبا 22 درویش تاسو تقریبا رسیدو.
زمان دي کار کوي، څه کار کوي؟ وګورم کار کې لکه زراعت کې اخته دي کنه؟
دلته خو کار نشته محترم، کار پر دنیا د لسر په ولاکسته چې دلته دي. سو کې روزانه وکي د خدای بار مانو چې مشتي روزانه پیدا کېدلې، مشتي یو کار پیدا کېدلې. موږ نه کار ورو خاص ته غمځي کې ته ناشته یو غمځه کده غره کم دي چې موږ ته شي نه جوړي، دا یال غلاله ولا کرے جوړي. دا خلک بر مجبور دي، دا نړیوال دا شل کله موږ ته دغه خبرې کې چې موږ کومک تو سره کو کومه کې دا چې دي چې چا ته مور شي، یو بوجه امباري، یو بوجه توري اسپيني، یو بوجه ورو سره ای په دغه بار زموږ اقتصاد نو سره سمېږي. دا رقم نه نړیوال موږ سره مرسته نه کوي، موږ خطا ایستلی د شل کال یواله لواله کر سره کی.
حبیب الله صاحب تا ویلې چې غنم دې کرلی وو، د غنمو تر څنګ نور څه کرلی وو؟ میوه چې شو کنه پالیز دې درلوده کنه؟ سخ کال
دغه پالیز مې درلوده، پالیز خو دنه اوبو سره شولاړي را سشل شو ګرځېده، او غنم مله دغه رقم وو چې
د چې پالیز
دغه رقم
د خربوزو پالیز کې دین دوه
بادرنګو د بیمري پالیز
ها 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 ها
د اندوانو پالیز مې نو د بادرنګو او د بیمري پالیز مې وو.
د تاسو کلی کې اکثر د خانان د تاسو گاونډیان چې دي اوغې ممدا غنم او پالیزونه د ترکاری لري ک نور څلري زرا مړنی مړنی نسته مړنی مثلا ونی نور میوه
کمی دي کمی دي دا چې یو ځای مې ک یو باغ مغي یا درخت مخته د دلته ټول زرات چې دي د غنم دي یا خلک د پالیزونه د اندوانو کوي بل شی دلته نسته بس دا غنم او او سوس بار چې مودې جواری دي نو اصله زیات خلک دا پمبه ورسره کوي شي اوسېږي خو موږ د وچکلو د وبدونه نه لرو البته مو اقتصاد سره کمزورې دي په پښتو مو وسنه رسیدي د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مشته په 5000 کلداري راکې یا 5000 کلداري راکې هغه موږ واسکار نه پرتي.
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سره په خط کې ټلیفون دې ما قطع کوه. انجنیر صاحب احمدی را سره دی د زراعت د پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپو اوغي به تاسو ته توصيه ولري. انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب له هلمند له ګرمسر ته تماس نیولې دی، مشکلات تاسو واوریدل، دوی ویلې چې چې سکری ډیر ورته ګران تمامېږي، ګټه نشي تر اخیستای، څه توصيه ورته لري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب ته؟
حبیب الله ورو خبرې یوازې دا د مشکل نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده، او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړه کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلک کې ماهر وي او هغه تاسو ته داسې مشورې درکړي چې تاسو دغه ستونزه حل سي په اسانۍ سره. زه یو ښه مثال د لې په کندهار کې درکوم. زه د واټس اپ تلارې تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه په اړیکه کې یم چې هر څوک په زراعتي برخه کې یا دغه د حاصلاتو کچې هم ټیټي او د حاصلاتو عاید ډیر کم وي او دی سر رسیږي، یعنی کم مصارف شي کړي عاید هم د مصارف سره یو رقم برابر شي، نو دې ته هیڅ شي نه پاتېږي. نو غواړم موږ داسې مسلکي مشورې ورکوو چې په لومړي سر کې د کښت په شروع کې موږ دې ته ځینې سپارښتنې کوو چې په هغه سره د دې مصارف کم شي، زمن کې حاصلات زیاتیږي او عاید هم مستر زیاتیږي. زه یو لنډ مثال در کوم. خپل حبیب الله ورور د ډی پی کوټ څخه شکایت وکړي، په وار وار موږ کروندګرو ته ویل دي چې تاسو نور ډی پی کوټ په زیات اندازه مه کاروئ، ځکه ډی پی کوټ چې دی هغه د مصارفو تر څنګ ستونزې هم زیاتې زیږوي، او په افغانستان کې اوس ډی پی کوټ چې دی هغه ټوله د یو عقیدې پر اساس کاریږي، او بدبختانه ستونزې زیاتې دي. او دلته زیاتره کروندګر د دې څخه چې شاید لاس راوړي ولې ستونزې زیات ورته پیدا کیږي. موږ په خبره په مسلکي توګه پر یو جریب ځکه باندې د 2000 افغانۍ څخه نیولې تر 3000 افغانۍ پورې لا هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي، چې دا ډېر هغه په لوړه کچه مصارف دي چې دوی خپل پاتلات سره دغه عاید بیرته لاسته نه سره وړلی او ګټ ته نه سره رسېدلی. اوس په تېره خپرونه کې ما د انپیکا یادونه وکړل، اوس بیا هغه وایم چې اوس نړۍ مخته تللې ده، هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نورو ملکونو څخه موږ ته امکانات نشته یا شی نه رسېږي. اوس کم څه چې په امریکا، کاناډا او جرمني او ترکیه په هر ځای کې پیدا کیږي هغه په افغانستان کې حتی پیدا کېدلی شي، خو صرف دا هغه سره پوهه او معلومات مهم دي چې څوک یې ولري. اوس انتقاد ده موږ پر یو جریب باندې د 460 افغانو کودر کوو، یعنی دغه انتقاد کو چې دی د 460 افغانو پر یو جریب مصرفیږي، چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغانۍ بچت کیږي. دغه بچت کله چې دی وکی هلته چې دی حاصلات واخلي، د حاصلاتو باندې 2500 اضافه کیږي یا 2000 اضافه کیږي، کاغه ډیر اضافه نه سي، یو نیم زر زر افغانۍ خو اضافه کیږي. دا چې پر فی جریب د ته زر یو نیم زر افغانۍ اضافه سي، دا خپل د عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزه چې دی هغه غیر مسلکي تور دی، د دې خوا نه بده یې، ځکه په ډیرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفر ته توصیه وکړله، هغه اتیا جریبه غنم کرله. دلې په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده، هلته اووه بزګر پر ولاړ دي. اووه ته یې اووه دانې کورونه ور جوړ کړي دي او دی خپل عمر سره ستړی یې. نو ده زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله، ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 1,00,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی را وګرځوئ. په شپږ دېرش زره افغانۍ مې د ده ټوله مشکل ور حل کړي، یعنی 1,00,000 افغانۍ او شپږ دېرش زره چې سره مقایسه کړي تقریبا 1,00,000 څلور دېرش زره داسې د ده بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولی شي چې بېرته مثلا د ده دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سول او دی دغه څخه ښه اساسي ګټه ترلاسه کولی شي. اوس سږ کال یو طبیعي آفات هم موجود وه، دغه تر څنګ اقتصادي ستونزې هم موجودې دي، د اوبو کمښت هم موجود دی، مختلفې نورې ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې یې زیاتې کړي دي او د دې پر حاصلاتو یې ډېر منفي مثبت اثر کړی دی. چې هغه منفي اثر یې کړی دی چې مثلا د دې حاصلات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 50 منه غنمو څخه ګرسره 15 خورواره غنم اخلي، ولې مخکې 12 خورواره 12.5 خورواره غنم اخیستله چې درنیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دوی ته تل دا وایو چې تاسو د مسلکي کسانو سره لږ ته اړیکه پیدا کړئ، کوشش وکړئ چې د هغو سره په اړیکه کې پاتې شئ، حتماً به تاسو ته ګټه درسیږي. که نه یې سر د نن ورځې څخه دغه دی زما شماره، زه ټولو کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0501 0800 زما د واټساپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیرې پرته ولسوالۍ کې نه، خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه، چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري، زه د خدای لپاره په سبیل الله ستاسو په خدمت کې یم. دا یوازې اوس نه بلکې د 9 کالو راهیسې زه د واټساپ خدمات لرم چې آن ما د ورځې 150-200 میسجم جواب کړی دی. اوس هم پیلن دغه رقم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت چې د یاد کې ګوره د پالیس کرلې دي، د څونه مصارف کېږي، یا پلمځکه کول به کوي، د بزګر د لاس مزدوري ده چې هغه دغه په بیلچه باندې دغه جوې جوړوي، ورته د اوبو لارې جوړوي، دغه تر څنګ تخمونه ورته رانیسي، کودونه ورکوي، اوبه مصرفوي، وخت یې ضایع کېږي. تر هغه سربېره د دې پالیس ختمېږي. دا د اوبو کمښت دی. د اوبو د کمښت ستونزه په ټوله نړۍ کې ده، خو افغانستان به په ډېر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخ شي، چې یعنی په نوره نړۍ کې 2% مشکل، په افغانستان کې به 9% دا مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټې برمې دي او د غټو برمو څخه بېخي زیاتې اوبه د مځکې د شکم څخه راخېږي، چې هغه د مځکې واټر ټیبل یا دا د اوبو سطح چې دا ورځ تر بلې کښته کېږي. برمې اوس په سیالي وال کېږي، د 40 متره پر ځای 100 متره وال کېږي، د 100 متره پر ځای 1.5 سل وال کېږي، د 1.5 سل پر ځای حتی ما اورېدلی دي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 300 متره برمه وال کېږي. نو دغه ستونزې موجودې دي. دوی د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي، په اوله پلای په یوه جریب کې 8,000 تر 10,000 افغانۍ مصرف کېږي، خو زه باوري یم چې دوی به ډېر ښه حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدی. همکار مراته وای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی، په خط کې دی، له پاکستان یې تماس نیولې دی. مننه مننه حبیب الله خان، مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب.
نوریاس نوری نیم، سلطان محمد سرور یم. نوریاس نوری دی ما همکار دی، ته خپل ځان راو پیژن ګران اوریدونکو.
بالکل سلطان محمد سرور صاحب مستول
وو می پیژن دی، وو می پیژن دی، کشمیر خان زرمولوال صاحب. مهربانی مهربانی.
نو بس کله کله خو تاسو غلطی کیږي، نو تاسو موږ بخې تاسو بخو
الله دی وبخې، فرق نه کوي. ټوک می د سره کوله خبرونه زراعتی خبرونه ده د کرن مبارک غږیګو، مهرباني وکړئ.
تاسو کړی نه دا او د زراعت مبارک، نو د زراعت مبارک خو زراعت خو چې دا سلطان محمد سرور صاحب یکن دې څه دا زراعت لپاره وبو چې دې ډېر مهمه دي، ځکه زراعت څه ده ته وبو باندې پایښت کې اویا په ورس باندې. نو اکثر جو ایک شیر پوزو دیری ذاتی اوبی مثلا بیادی خرچی که مثلا سایی دیری و بولی یا دا برمیزی ناغل تشتم را دیری و بیال تا سلطان محمد سرور سابو اصلات سیدی خواه اصلات سالای ترلاس کولیش یعنی زراعت سیده کرخانه
بیدیر و بیادی مرس زرمالوال صاحب حاجی صاحب ته خو پاکستان کې په اریپور کې آلته د زمکو حالات څنګه دالتم برمی دي کنه آلته اوبو به ډیر وي څنګه
نو دلته خو ډیر اوبو دي یو خدای تبدیل بند دغه ډیر اوبو لري او بل برمی هم څه اوس دلته دغه بورینګونه دلته وايي مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي او لنی کمرغه افغان کډوال هم د سیدي چې اوس په کور کې دی چاوي لري دغه برمی
حاصلات څنګه وسکل څنګه دي
نو حاصلات یې خو یې دا چې وبو ډېر دي وبو ډېر دي وبو چې یې رسیدي ورته وبو هغه زمکه چې دي او هغه زراعت چې داغه یعنی ډېر ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه د دې چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لېږلې دی هغه بو وورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو
تاسو د ازادي درنو کارکونکو هغه اوریدونکو ته زه جدیر موري صاد د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د ګرنش میر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره په لین کې يم او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ روغ وي اسي زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالي له امله بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي نو هغه وایي کوکنار د اسلامي امارت له راتګ وروسته مکمل بند شوی دی خو د وچکالۍ له امله زموږ کرنیز حاصلات کم شوي دي همدارنګه د امریکا له لورې پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو کښت نه کرل نورې خطرناکې ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپه ولاړې دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره هڅه کوي نو د کوکنارو نکړل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالۍ نړیوال فشارونه او د بدلي کرنې نشتوالی دی نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او ستاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله
صدیقی صاحب پیام آقای مولی صاحب جدی را شنیدین از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورن به کشت کوکنار رو آورن و خواسته داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل چه توصیه میتونین برشان داشته باشین؟ صدیقی صاحب مهربان
خدمت جناب ولایی صاحب و تمام شنوندگان عزیز خود شما میفهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسبی هم نیه افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرون به صرف هم نیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین کشت مجاز هم نیه به خاطر از کشت بدیل باید ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه و دیاقین باید از مشوره و رهنمود های متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم چون خود شما میفهمیم اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا الغوزه که گفتم دیگه نباتات ریحان مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه نبات بدیلی باشه خیلی بهتر است چون که خود شما میفهمیم که زعفران هم نیاز آبی و کمه و همچنین خود آنغوزه یا هنگ هست
خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو و هم به شکل خود آبی کشت میشه و از نگاه اقتصادی خیلی خوب یک نبات اقتصادیه که نیاز آبی و کمه. خود شما میفهمین که خشکسالیه و نیاز آبی و کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنن تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش‌های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورهای خود متخصصین بخش زراعت استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود شما می‌فهمین که اگه زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه. وقتی اقتصاد خوب بشه خامخواد اگه مشکلات و چالش ها از سطح کشور کم میشه. بنابراین ما توصیم اینه که برای دیاغین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود چما میفهم اگر چند سال دیگه امیت خوشسلیا ادامه پیدا کنه آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولارها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز بینا زیاده از کشت هایی مثل نباتاتی که مقایم به خشکه و نیاز بینا کم است از این استفاده بکنم تا باشه که یک زراعت خوب میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب صدیقی، پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگان میگن قدر بالا نیست که امون یازماندی های و معرفتی که راجع به کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه. خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت مین از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تغییراتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاغین راه‌اندازی شده و اونا دیدم نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخمای اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر بشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم خوشبختانه بله حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله حال بیشتر شده باورمندی نا و از رنمیده های تخنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر بر روی خود ارتقای ظرفیت دیاغین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه سطح آگاهی نا وقتی سطح آگاهی خود بزرگان یا دیاغین بلند برده شه و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه، اینا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری میتونم به دست بیارم که در واقع خود دیاغین معلم هم تولید کننده هم
و مردمی که در شهر زندگی میکنن کنسیومر یا مصرف کننده هستند. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و ورکشاپ ها و کورس ها برای دیاقیم، برای کشاورزان، تا اونا از خود زراعت این کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد صحت اقتصاد اینا بلند داره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی. باز هم به شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن و او به گروه سی ویل دی پیام که بیا با ستاس نظر میرمونو را واخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات آزادی رادیو کارکون کوریدیم که از ما خواست سلامونی بی از من داغا پستانه در طالبان شد داغا تاریک بند کردی داغا پل شریعت دلیازه بند کردی که داغا دا کم ترونچ پا دا دوهی که وست و دا باقی که ورسر لسلیک سنو داغا پار از ما پستانه نکه جواب راکی
دوی پختنه کردی دا خو پختنه کارشناسانه نده چه کارشناسان رو تا جواب وی که په دوحه کې تړون کړی وی کنه وی کړی خو کوپنارو کار خه کار نه دی یا منا کړی دی طالبان حکومت. یو بل ګران اوریدونکو هم راخلو او چوغی چې ویل دي او بیا به احمدی صاحب ته ورسو.
سلام د ازادي رادیو ټول همکاران اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه مولوی خیر الله راشدی د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کیم. د طالبانو چې کومه کرکیله بند کړې ده د دې لپاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې په هغه باندې خلک مصروف سي. نو دغه کوکنار چې وه ډېر خلک یې مصروفه کړي وو خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بېکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلک په ډېر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردیږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانیږي او همداسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجې څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو د دې لپاره یو بدلي معیشت ورته پیدا کړي او یا یو غم یې وخوري، ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
له راشدی صاحب څخه ډیره مننه. احمدی صاحب، د راشدی صاحب خبرې مو واورېدې. هلمند نه تماس نیولې و، وایي بزګران د قدان په بد اقتصادي حالت کې دي، هغه څه ذکري حاصلات څخه اخلي هغه کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود، عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څه ویل غواړئ؟ یو بل د ما پوښتنه دا ده چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې کې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې؟ کنه احمدی صاحب،
مننه. خیر سي سرور صاحب، زه یو څه رڼا پر دې موضوع اچوم. هغه کم رول چې پوښتنه وکړله کوکنار پر کم اساس بند شوي دي. مشر شیخ صاحب یو کلیپ خبر کړی دی چې په هغه کې شپږ دقیقې خبرې کړي دي. د کوکنارو بندېدل د تړون پر اساس نه دي بللې، بلکې دا ویلي دي چې دا زه د عقیدې پر اساس په قسم سره وایم چې دا عقیدې پر اساس یې بندوم. ځکه دا یو یادواري وکړله چې زه څو ورځې مخکې د مخدره موادو یو مرکز ته ورغلم چې په هغه کې مثلا د معتادینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره مواد روزد و په هغه کې ډیر سنگین کسان او د شاري ځوانان هم موجود و چې حتی از ما ډیر زړه وي پر وسوځل سو چې دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي، بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسي خبره چې هغه بدل معیشت کوکنارو، زه وړم کال پر رساتیس مستقیم به باغداري د مسول په توګه چشپړو لسوالي زما په لاس کې وي. چشپړ اسسټنټ مې درلودل په دې بخش کې. موږ اساسي کار کوي چې د کوکنارو بدیل دوی ته اساسي کار وکړو او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل، وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل. خپل په ټریننګو کې زه مشغوله وم او حتی مسولیت ما اخیستی و چې زه باید دوی ته روزنه ورکړم په خپله عادي ژبه او پښتو ژبه سره چې دوی بیا شکایت ونه لري چې زموږ سره پشې نه خلاصېږي. ما تقریبا د 2023 خطر تلرش پر 390 جریبه یوازې د شپاړس ډوله میوه باغونه پښپړو لسوالی کې پکندار کې جوړ شول. دا یوازې د روښتاپیس مؤسسه فعالیت نه و، بلکې د امارت تر اتک سره ټول مؤسساتو ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځینې شوې وه چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګرانو ته ښه حاصلات او عایدات لاسته راشي او په راتلونکي کې دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوښښ وکړي چې زراعت ته په مسلکي توګه مخه کړي. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و، ټول د بزګرو سره په همکارۍ کې اساسي رول درلود او ډېر ښه کار یې کوي. حتی موږ په بینینو افغانۍ یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل، حتی د درغلي دونه مخه ما نیولې وه چې یوه ذره درغلي هم نه کېدله. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپله نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې دې بزګرانو ته ویله موږ یوه د واپاشي د بچ په 5,500 افغانۍ رانیول سوې وه، یوه اره په 3,200 افغانۍ رانیول سوې وه، امبارون باغونه دا هر څه مورته ورکوله ور جوړوله مو. بدبختانه دی به کومه ډبه چې موږ په 5,500 افغانۍ ورکړې و دی په 1400 کلدارې پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لاره نه ده چې تاسو کوي اداره کم دانو، حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و. د چایلیس سیستم یا ګډری باغونو اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکړي، یعنی بزګر به ویل چې موږ وس نه رسیږي، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې دا هر جریب تقریبا 2,000 تر 2,500 ډالر مصارف و، دا موږ بزګر ته په زاری ورکوله. حتی موږ زاری ورته کوله چې راځي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکوو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځ ورځو په شپو په حتی د شپې در 3 بجې پر مو کار کړی دی. څوار له ساعته مو په یو ورځ کې سفرونه کول، دغه سي ټریننګونه مو ورته جوړول، نغدي پیسې مو ورکولې، چې کم امکانات موږ په لاس کې و شی مونږ ځنی درېغولې. یعنی بزګر دا ایدا نشي کولای چې موږ سره تاسو کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسساتو ته تل ما تلکېږي یا د مؤسساتو څخه تمه تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شان درکوي. دا تاسو مفتخوره مختکېږي، دا اساسي کار نه دی. سړي دې موږ تاسو د پاره سمپلونه جوړوو، تاسو ته باغونه درکوو، تاسو ته مرستې درکوو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مختکوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات څخه مرسته راوباسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړئ، پر خپل دماغ کار وکړئ، خپل هڅه وکړئ، خپل اولادونه وروزی، مسلکي زده کړې ورکړي، د بزګر اړوند زده کړې وکړي، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړي، د مسلکي کسانو سره مشورې وکړي، روابط وساتي، د دولت څخه غوښتنه وکړي. په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړې شلکه ډیر شلکه تاوان کوي، خو تاسو یو لک د کال د هر ولسوالۍ بزګر راټول کړئ. اوس 300-400 بزګر مثلا په یو ولسوالۍ کې غټ غټ باغونه لري، یو لکه افغانۍ جرا ټولې کې دا چې 400-500 لکه کېږي. نو دا که تاسو راولاړ شئ او اساسي سردخانه یا سړکونه جوړ کړئ یا دغه لپاره اساسي ګودامونه جوړ کړئ، دا ستاسو لپاره د عمر لپاره آینده ده. او کولای شئ چې په دغه حاصلات سره او په دغه ذخیره شوي موادو سره ډېر عاید لاسته راوړئ. که څوم پر تاسو لارې بندې شي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په ښه قیمت خپل حاصلات چې ذخیره شوي هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته په تمه سي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ورکول، د غوړو ورکول یا د دې سره نقدي مرسته، دا اساسي مرسته نه ده. اساسي مرسته هغه ده، هغه متل یې کړی دی، وایي د مایې خوړل مرز ده کوه نیول یې رز ده که. نو د ټول اساسي دا دی چې د دې باید هغه مسلکي کرنه زده شي، د دې مسلکي د حاصلاتو راټولول زده شي، د هغه د صادراتو طریقې زده شي، د هغه بسته بندي زده شي. اوس د ټول غټه بدبختي دا ده په دا اوس بازارو کې که چیرې د افغانستان ټول بزګر ما اوري تر ټولو غټه درغلي بیرته دغه بزګر کوي. د دې خوانه بده تاسو باور وکړئ، د رومیانو پر وخت سره کچونی رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان ما بین سورا چی
د شلور میانو دغه چدی اندازه چې دغه شاو خاور ته چی په مابین کې دا ورچی اتا کله کله داس وخت راځي په پومبه کې ډبري اچولې د پارسل په مابین کې چې دا خپل د دې پر عیدات ډیر بد تاثیر کوي څوک به د دې خاصلات نه رانیسي او دغه تر څنګ د بندې پر وخت زرغونې کچونې کاروي چې بندې سمې پخې نه یا خرابې په زرغونو کچونې کې خرته د سیب د پاره جوړې کچونې کاروي چې دا خپل هم د اسلامي نگاز خچم باز دي او هم د خپل اصلات سره ظلم دی موږ دې ته یو توصيه کوو چې تاسو را ولارتي د خپل باغ یا د کښت اصلات چې کله تاسو را ټولوي پر درې برخه وویشي یو دغه برخه چې د خانانو د پاره یا ار خلک چې شي اقتصاد لري او شي غواړي د وغو د پاره کې یو هغه چې میانه خلګي چې وای زخم خا ډیر شي نه غواړم میانه میو غواړم وغو ته برابر کې یو هغه چې هغه ډیر غریبي وای ما زه یو شی ما تر ورسې ارزان دي یو غو ته هغه طبقه شي ور کوي او بدبختانه آتا په لیړیو په دکانو کې د دې د میوه وډل نه جزده د دې خرڅول نه جزده د دې په باغونو یا کښتونو کې د حاصلات راټولول داغه بسته بنجی لیبلینګ او نور داسې اساسي نکته چې هغه ډیر عادي شان دي او دې ته ډیر ښه آیت پلاسر کوي هغه نه جزده
ډیر ډیر مننه. واقعا دغه بستبندی او بازار ته د حاصلاتو عرضه کول د ډیر مهم رول لري. انجینر صاحب صدیقی، د منطقې شما مشکلات در بستبندی و عرضه حاصلات در بازار از چه قرار است؟ عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات؟
نسبتا به ولایت دیگه اینجا مشکلات کمتر است، خود در کل مشکلات هست در قسمت بستبندی و پروسس و خود چیز، چون که خود شما میفهمین که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود سردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه. ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنن نباته و اون زمانی که تولید میکنم ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم، بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه. و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره. خود نیاز مبرمه که به سر از این موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم، وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم. و متاسفانه مشکل هست تانوز و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورها میه، مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلندی مردم خریداری میکنم. و متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بهتر میشه.
اصلا سوال دیگه مییست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسته تقسیم کنین، یکش اعلی دیگهش متوسط دیگهش پایینتر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی خرید به خاطر که وقت که دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین صدیق صاحب؟
خیلی خوب است که دیاغین وقتی که تولید میشه و حساب محصول اینا به دست میای اینا سوردبری بندی کنن و درجه بندی کنن و هر کنون به اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنن و به فروش برسونن و ایتا نشه که مثلا همر به یک دفعه عرضه بکنن و تا ای که باید نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنم مشکلات حساب از نگاه بازاریابی مشکل بود.
دیگه ای که
میشه کنار سورت بندی کنم، درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونن از اینا به شکل مناسب و درست و استفاده بکنم.
بسیار زیاد تشکر. څو دقیقې د خبرونې پاتې دي، دوه درې دقیقې غواړو استفاده ترو کو، ګرانو بزګرانو ته معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې کتاسو د بدیل کښت په هکله په فجرده توګه د خانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړي. صدیقي صاحب هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړي.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بېخي زیات دي، کچېرې خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي. په اساسي توګه باغونه دي، او د باغونو جوړول زه لنډه توګه وایم، باید پر اتلنګ کې ټوله په ډریپ سیستم ورزل سي. هغه چې د هر شي باغ جوړوي، ولی بیا هم د وچکالۍ په مقابل کې زه درې شان توصیه کوم. یو د پستې باغ، بل د زیتون باغ، دریم د خرما باغ. دا هغه درې باغونه دي چې په ډېرو کم اوبو رزل کېږي، او ډېر اساسي تولیدات دي او حاصلات دي، او د نړۍ په هر کونجه کې استفاده ځنی کېږي او ښه پیسې ورګټي. دوهم تیلي نباتات دي چې په هغه کې دوی کولی شي کنجته، جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي، پلی، افتابګردان، شړشم، سایبین. داغه نباتات دي چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي، او دغه تیل په ډېرو لوړو قیمتو خرڅیږي، او اوس د زیاتو مرضیو دپاره هم استفاده ځینې کېږي. یعنې په طبابت کې د دغه تیلو څخه ډېره استفاده کېږي. دریم تبینه بوټی دي، یا تبی نباتات چې په هغه کې بیرته خپله سیادانه هم موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده، او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان نه راځي. زیره ده چې هغه ډېر ښه عاید لري، او ډېر خلک یې اوس کوي، او ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. زعفران دي، په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کېږي. د امارت په اول سر کې قیمت یو کیلو 50,000 افغانۍ وو، اوس په 115,000، په 110,000، په 115,000 افغانۍ د دې قیمت دی. او په نړۍ کې اولین سرټیفیکیټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی. او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجدا سپیرکی د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدیل کېدل سي، او ارسو په توجه ته وکی.
ډیر ډیر مننه احمدی صاحب. صدیقی صاحب، تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولري، مهرباني وکی.
تشکر. ما هم تقاضا مندیم که بزګران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باغهای پسته جور بکنن، که نیاز به کم از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیاز به بیو کم از روی استفاده کنم، و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم دور خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورهای خود متخصصین زراعت بگیرم، تا از این نتیجه خوب به حساب محصول خوب بتونم به دست بیارم. و همچنین میشه که بر خود در قسمت صرفه‌جویی آب اینام خیلی چه باشم، آب صرفه‌جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن، تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
تشکر از شما. لطاسن دیر دیر مننه. په دې سره د ازادي رادیو د ژوند رنگونه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه لخپلو درنو میلمنو، هر یو انجینر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم، او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپوه څخه مننه کوم، او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې. تر راتلونکي اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Yeah.